پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د ټانک امن جرګي حکومت ته خبرداري ورکړه چې د سیمې امنیت ټینګ نشو نو د پوز د مرکزی دفتر مخې ته به احتجاج پیل کړي. د خیبر پختونخوا د نوخار پولیس وایي په ډزو د وژل شوې پښتنې اداکاري خوشبو مړې موندلې ده. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د اتمیاشتنی جنگ درولو په مخه خپل اولنی قرارداد په اکثرتي رایو سره منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ټانک امن جرګي حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې د وسلوارو د فعالیتونو مخه ونني ولا نو دوی په راولپنډا کې د پاکستانی پوز د مرکز جی ایچ کیو مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. دا جرګه وایي د لتیر څه مودې راهیسې د ټانک او شاوخوا ضلعو امن یواری بیا خراب شوی دی او خلک کډو کولو ته اړ شوي دي. د ټانک جرګي او ګډونوال او د قومي جمهوري غورځنګ ځایي مشر عبدالله ننګیال پرون مشالډو ته وویل چې د هغه ضلعې ټولو قومونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ پریکړه کړې چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو دوی به احتجاج پیل کړي. ټانک یو بل قومی مشر ملک پتو بیٹنی بیا وویل چې سیمه امن نشو نو د ضلع خلک به په راولپنډا کې د پاکستان پوز د مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وهي. خو د ټانک ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشالډو ته ویلي چې پوز او پولیس په ګډه د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په کاروایانو بوخت دي. د خیبر پختونخوا د نوخار پولیس وایي په ډزو د وژل شوی پښتني اداکارې خوشبو مړې موندلې ده. د اکبرپوري تھانې پولیسو پرون رسنیو ته په لیګلي او بیان کې زیاته کړې چې د اداکارې ورور له دوی سره د هغې د وژنې رپورټ درج کړی دی. د ثبت شوي رپورټ تر مخه شهریار د خپلې خور د مرګ دعوا د نوخار د ټیټار سیمې پر دوو کسانو کړې ده. د نوموړي په وینا هغوی خوشبو ته ګواښونه کول چې په ډرامو او فلمونو کې کار بس کړي. خوشبو پر سټیج د نڅا لپاره هم مشهوره وه. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. د سند حکومت په هغه صوبه کې د مدرسو د مالی سرچینو او لګښتونو په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. صوبایي حکومت د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته په لیګلي خط کې دا هم ویلي چې په مدرسو کې د بې اسناد بهرني زده کوونکي معلوم او له هېواده وباسي. د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کې د ځینو مدرسو استادان او شاګردان په ترهګریزو حملو کې ښکېل موندل شوي دي نو ځکه پلټنې ضروري دي. په پاکستان کې د مدرسو د اتحادي وفاق المدارس ویان طلحه رحمانی مشالډو ته ویلي چې له حکومت سره همکارۍ ته تیار دي. خود استادانو او شاګردانو ځورول نه مني او د ګڼو مدرسو بند بانک اکاونټونه باید خلاص شي. د پاکستان د مذهبي تعلیم ادارې پر خپل وپاڼه لیکلي چې په دې ملک له 3 میلیونو زیات زده کوونکي له 15 زره څخه زیاتو مدرسو کې سبق وایي. په دې مدرسو کې 26 زره له حکومت سره ثبت یا رجسټر دي خو نورې نه دي. نړیوال بانک په اعلامیه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا د داسو ډیم پروژې لپاره پاکستان ته د اضافي 1 ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک مرکزی دفتر په واشنگټن کې د اجرایی بورډ یې دا پریکړه پرون د جون پر 10 کړې ده. بانک ویلي چې له دې کار سره به په پاکستان کې د بجلی تولید زیات او د بیې له ارزانېدو سره به ولس ته ګټه ورسي. اټکل کېږي چې د داسو ډیم له جوړېدو سره په پاکستان چې دا مهال د توانایي له بحران سره مخامخ دی د څه باندې 4000 میګاواټ بجلی پیدا کولو جوګه شي. پاکستان له 1950 زیږدیز کال راهیسې د نړیوال بانک غړیتوب لري. د بانک تر اوسه پاکستان ته د مرستو په برخه کې څه باندې 46 ارب ډالره ورکړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې یو این وومن پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د ښځو د ځپلو مخنیوی وکړي. د ادارې د جون پر 10 په رپورټ کې وویل چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو پالیسۍ د ښځو د بشري حقوقو ضد دي او له وجې افغان میرمنې په خپل ټولنه کې فعال رول نشي لوبولی. د ادارې زیاته کړې نړیوال باید د ښځو په وړاندې له تعصب ډکې پالیسۍ عادي کېدو ته پرېنږدي او د طالبانو د ظلم مخه ونیسي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 په زور د کابل حکومت ونیو او تر هغې سمدستي وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل او په دفترونو کې ښځې له کاره منع کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جون پر لسمه په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د میاشتنی جنگ درولو په مخه خپل ورنې قرارداد په اکثرتي رایو سره منزور کړي. د امریکا لخوا په وړاندې شوی قرارداد کې دا غیواد د ولسمشر جو بایدن د ډزبندې د وړاندیز هرکلی شوی دی. امریکا ویلي اسرائیل یې وړاندیز منلی دی. په قرارداد کې پر حماس غږ شوی دی چې په درو پړاوونو مشتمل دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو پر دې قرارداد کې چې د امنیت شورا له 15 غړو څخه هیوادون څخه 400 منظور کړي، له اسرائیل او حماس غوښتل شوی چې پرته له ځنډ او شرطونو یې عملي کړي. روسیې پر قرارداد په رایه چونه کې برخه نه ده اخیستې. او دا بل خبر د کرکټ په شل وریز کرکټ نړیوال جام کې نن پاکستان خپل دریم لوبه د کناډا سره کوي. د امریکای په نیویارک کې کیدونکو ته لوبه د پیښور پر وخت د شپې 9:30 پیلېږي. پاکستان تر دې مخکې خپل دواړه سیالۍ بایللې دي، خو کناډا بیا له دوه څخه یوه ګټلې ده. د کرکټ شل وریز نړیوال جام د جون له 2 راهیسې په امریکا او ویسټ انډیز کې روان دی چې شل لوبډلې پکې برخه اخلي. د جام پایلوبه یا فاینل میچ په د جون پر 9 په باربډوس کې کیږي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. او په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي دي. پرون په ټانګ کې د امن پرمې وجرګي د پاکستان له ریاست او غوښتل چې د سیمې امنیت د ټینګ کړي، کنه نو دوی به د پوز د مرکزی دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي.
کچاره دا پد امنی خاطر نو سوپ امن پوی نه سو بیا به موږ ټول چې دلته چوریا کوان دي دا په ټول نشیش کیو مخې ته بښنې جو.
د نوخار پولیس وایي پرون یلته د خوشبو پونم دی وی نڅاګرې مړې موندلې ده. په پیښور کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي خوشبو په ظالمانه توګه وژل شوې ده، حکومت باید د هغه پیښې پلټنې وکړي.
یو ظلم شوی دی او په کار چې حکومت د دې پوښتنه او د دې مثال په ځای باقاعده انکوایري وشي.
او نن د سواد په زندان کې د قیدیانو ترمنځ د لوبو درې ورځنۍ میله پای ته ورسېده. د بشري حقونو یو فعال وایي ورته پروګرامونه د بندیانو د ذهني صحت د ښه والي لپاره اړین دي.
دیسې اکټیویټیز خامخا په هر جیل کې پکار دي. دا درې څلور ورځې کم فیسټیوال جوشو د ذهني نشو نما د لپاره دا یو ډېر بیسټ ایونت و.
ویله د مشال رادیو سره اوسه. رازو ولنی رپورټ ته د خیبر پختونخوا د ټانک د بلا بلا کومونو مشرانو د نام نه او د مخنیوي لپاره جرګه کړې ده. پرون شوی دی جرګه کې پریکړه شوی چې پر حکومت به د امن بحالولو لپاره فشار زیاتوي. د جرګې ګډونوالو ویل خلک له هدفي وجنو تختونو بریدونو نښتو د وسلوالو لخکاره ګرځېدو پریشان دي او پر حکومت غږ کوي چې په خراب حالاتو دې سترګې پټې نه کړي. جرګوالو د امن نه راتلو په صورت کې د احتجاجي پلت پیلولو ګواښ کړی دی. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع کې د دریم پورز په ټاون هال سیمه کې د بیټانی قوم امن غوښتنې د پوره احتجاجي جلسه کړی دو. د دغې احتجاجي جلسې یو مشر عبدالله ننګیال مشال ریډیو ته په دارنګ وځا غېدا.
حکومت
احتجاج د امن غوښتنا کوي.
ټول چې دلته چوریا کوان دي دا پر ټول اسلام آباد روخ کوو.
مشرو دے سپریم کورٹ مخ ته بخشنیس
دے ٹانگ ضلع پولیس او مشر عبد السلام خالد مشال ریڈیو تا وویل چے پ ضلع کشے دے امن حالات شکاول دے پورا پولیس او پوس پ شریکا گامونا پورتا کڑی دی خو دے ٹانگ احتجاجی جلسے مشرو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چے کا حکومتی چارواکیو یہ پ ضلع کشے دے امن حالات شکاول دے پورا زر بڑواندی گامونا پورتا نکڑل بیا و یہ دے ضلع خلق دے امن غشتنے دے پورا پ اسلام آباد کشے پلو یہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیرا ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د منځنۍ کورمې خلق نام نه وندې خمن کړې دي. دوی پرون یو احتجاجي غونډه کړې او تور بي پورې کړې چې وسلوال ښکاره ګرځي خو امنیتي ځواکونه ورته څه نه وایي. خلکو پر حکومت غږ کړی چې د امن راستلو غوښتنې دی ومني. بل خوا ځایي چارواکي وایي پوست په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. خو په پرونۍ غونډه کې ګډونوالو پوښتنه وکړه چې پر پوځي عملیاتو سربیره هم وسلوال ولې فعال دي. طارق اورکزی نور حال راکوي.
د منځنی کورمې په امیر باغ کې مقامی مشرانو سیاسي غړیو او مدني فعالانو لسمو دې راهسې روان د ترهګریزو په خو په رد عمل کې احتجاجي غونډه کړې ده. ځایي اوسیدونکو او مدني فعال پټان عبدالخالق په لسم جون له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي دوی پر علماو او مفتیانو دا غږ کوي چې د راتلونکي جمعې موس پر وخت د خپل تقریرونو پر مهال شوې ټولې ترهګریزې پېښې وغندي او خلک دې په راجوړ شوي حالاتو خبر کړي چې د سیمې امن بربادولو مخه ونستل شي.
ما او تا ټول مفتی او کرام تا ټول اهل کلام له خلکو ته دا اپیل دی چې جمعې ورځ په زکات نه خبره ونه کې په خیرات نه خبره ونه کې جمعې ورځ په دستونو په منځونو خبره ونه کې جمعې ورځ د قوم په بيدری نه خبره وکا په امن خبره وکا په ځمیداری خبره وکا په وروچتی دنه خبره وکا چې څو پرې علاقې کې د علماو بيدری نه وي داوام بيدری نه وي د مشورانو د ځوانانو بيدری نه وي دا رقم د باول هرمشه به د مونږ حق جوړیږي.
په منځنی کورم کې سمو داوډان دي نسرګنده وسلوال د پړچمکني علاقې تراقلل او بیا لا حق زه د مسوزو زهمشت او لشزو په لور تر خوریدلو پس هغل ته خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په تورغر کې د خالیپورس پر امنیتی پوسټ د بری تازه په خشوي وا چې بګي د پولیسو تر مخه سلور امنیتی سرتيري زخمیان شوی وو. په سیمه کې وسلوالو نه اوازې پر امنیتی سرتيرو بریدونه کړي بلکې مقامی خلکو ته دړکه هم ورکړي دي. د منځنی کورم خلکو په پړچمکني کې پر سلورم جون د وسلوالو په زل بیا ورتک ډومبانه احتجاج کړي وو. د پیرکای مسیدون کې حکمت خان حکمتیار وای کده وسلوالو خلاف موثر کاروایو نکړې شو نو خپل احتجاج به په پړچنار کې موجود ضلع تنظیم او دمنتی مشرانو دفترونو مخې ته یوسي.
مو پر چینو ته سو د مو پرمی ټوټل مشرانو ډی سی برګیډیر ڈی پی او او کمانډیټ دا ټول په پړچنور کې دي. په پړچنور کې به مو د امن په وو مو چې په مو د پرمی ټول عوام ته څنګه کورمی کې اوسېږي د کورمی بشندګون دي هغه ټول ته به مو ان شاء الله ډګر نه یو لوی پیغام ورکو چې تاسو پر چنور ته تاکي مو سره مرګتیا وکوي.
په منځني کورما کې د وسلوالو پر ضد سو واره پوځي عملیات شوي. په 2013 کال کې د کوه سفید په نامه هغه پراخ پوځي عملیات ول چې د وسلوالو ټولې محفوظ ټکانې لامنځه یوړل شوي او هغه ته امن بیرته قائم کړی شو. د حاجی خیلو انجینیر عبید چمکنی مشال لوډیو ته د ګلپور ازویلی په داسې صورتحال کې چې په سیمه کې هر څه د پوز ملشی او پولیسو تر واک لاندې دي د وسلوالو بیرته راتلل یوه عجیبه خبره ده. چمکنی زیاتوي که د چا سوچ وي چې د اپریشن په پلمه خلق به یو ځل بیا له خپلو کورونو وباسي نور ته هیڅ څوک تیار نه دي بلکې دا پوښتنه لري چې څنګه اولونه وسلوال بیرته راغلل.
په خپل علاقې کې په خپل خور باندې امن غواړو چونکی هغوی په خپل علاقو کې هاف راس کې مبتلا دي خو دې ځل هغوی دي غته ځان تیار کړی دی چې انشاءالله نه به خپل علاقه پرېږدو نه به خپل کورونه پرېږدو او مو کډوالې ته نه یو تیار.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامي دریز مخې ته راغلی او نه پوس ویلي. البته په منځني کور فورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته د نوم نه خودلو په شرط دوه ورځې وړاندې ویلي وو. په سیمه کې د وسلوالو مستقل او ښکاره ټکانه نشته، خو له دیر شو تر څلوېښتو پورې مسلح کسان علاقې ته راننوتلي دي. چارواکي وایي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي، خو دومره ده چې اول هغوی په پړه چمکني کې ول، خو چې کله هغلته پوز لټونې عملیات پیل کړل نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو زحمشت او لژزو په سیمو کې موجودیت لري. هغه زیاتوي په سیمه کې ترهګریزې پیښې په کیدلو دوی هم پریشانه دي، خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قرباني ورکولو ته تیار دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون د خیبر پختونخوا په نوخار کې د پښتو ژبې د هنرمندې خوشبو مړی موندل شوی دی. د هغې کورنۍ په لومړنۍ تحقیقاتي رپورټ یا اف آی آر کې ویلي چې خوشبو ځینو کسانو د کار نه د منع کولو له وجې وژلې ده. خوشبو د سوابی اوسیدونکي وه او د پښتو ژبې په فلمونو او ډرامو کې به کار کاوه. بلخوا پولیسو ویلي چې دوی پلټنې پیل کړي دي. تفصیل د خالد نیاز په دې رپورټ کې.
د خوشبو رور شهریار اکبرپوره تانه کې رپورت درج کولو په وخت تور لګولې دي چې د دوه خور یویش کلنه خوشبو د ټیټاره سیمې شوکت او فلک نیاز وجلې ده. د داوا کړې ده چې ملزمانو خوشبو د هنرمندۍ نه منې کوله او نه منې دوه باندې د غام پورته کړې دي او مړې وړله پټو کې گزار کړې. ویل کېږي چې ملزمان د خوشبو تعلقدارانو. د بشري حقوقو فعالې د خیبر پختونخوا غیر دولتي تنظیم زوفاش مشري نوشین اورگزای مشال ریډیو ته اویل چې په ټولنه کې که یو خزینه خپل صلاحیتونه مخې ته راوړي یا د خپل حق د پاره اواز راپورته کوي نو هغه وجلې کیږي. نوشین اورگزای زیاته چې داسې زنانه اکثره د غیرت په نامه وجلې کیږي.
هم سړی وجنی هم خزی وجنی، خو خزی ډیری وجنی. د دې صلاحیت هر دفعه وجل کیږي او غیرت په نوم باندې دا قتلونه روان دي. کته ورته ډیر هم وې چې دا جرم دی، خدای کې بیا خپل کور ولا ورکی بخنه وکی. زیاده خور ورپسې دا ویم نه چې تا د سې کسانو ته سزا ویلاوي. کا قانون چرته درون شو، کا قانون چرته په حرکت کې راغله نو بیا به دا وجل دا به ډیر حد پورې کام شي.
د نوخار ضلع پولیس مشر ڈی پی او اظہر خان ترمخه د خوشبو د قتل په اړه پلټنې روانې دي او د ملزمانو نیولو د پاره هڅې شروع کړې دي. ویل کېږي چې خوشبو په فلمونو او ډرامو کې هنرمندۍ نه علاوه سټیج باندې ډانس هم کولو. د بشري حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو ترمخه دغه کال کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2023 کې 1500 کسان وجلې شوې دي چې پکې 324 زنانه شامل دي. دې کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. کمیشن ترمخه کال 2023 کې 1400 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د پښتو ژبې سندرغاړي او د پښتنو درمندانو لپاره د کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې هنري ټولنې مشر راشد خان وایي په سیمه کې پښتانه هنرمندان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت غواړي چې د سیمې د هنرمندانو د ژوند د خوندیتوب مسله جدي ونیسي. زموږ همکار اسرالم مومن د خوشبو د وژنې په تړاو له راشد خان سره مرکه کړې ده. نو راځي وایو.
نو افسوس
چې
کوچی او داسې زنانه ذات وژلې شو په کار د حکومت د تحقیقاتو کې. خو زیات طرز دعوی مجدا مثال دغه فیلڈ کی دغه ڈانس وغیرہ کی دا خبر ہی چل کا مثال دی خپل مینان وی غب مین وی یا دی بل چا سره مثال دل نہ غواڑی یا اور دی چی رقص مکوا یا داش مکوا. نو کار سنگ دی دا زمنگ دا مثال خو یو ظلم شوی دے او ناجائز قتل شوی دے او پکار چ حکومت دا دی پختنا او دی مثال پر دی باقاعدہ انکوائری وشی او دا مجرمان چې کوم دی دا اونی سره شي. او
راشد تاسو بار بار وای چې حکومت باید دغه سي تحقیقات وکړي او چې کوم ذمہ وار خلک دی هغه د سزا ورکړي. آیا مخ کې دغه سزا ورکړل شوی ده که څنګه؟
نه جی، مخ کې داسې نه شي.
وجه
نو سن پويګه ما یو خدا مسله وی چې کوم مخکې دینا مخکې چې داسې کوم کیسونه شوي هم دي هغه اکثر زمونږ یو ویک پوینټ دی په دې چې هغه دا دی چې آخر کې روغ کې دی پیسې ورکې هغه خلک یا دی مثال ویری کی روغو کی یا مثال پیسو پوجوانی فیملی راشی جی بسا خود لڑو بس جرگی مارکیو کی اور روغوشی پکار دی دا قانون دا سر ختم چی چی دا پیسو آنی دا روغو کول یا مرزیم ماف کول دا چی دا نو دا طول نویک پوینٹ زمکا
راشد دین مخ کی هم یو شمیر هنرمندان خاص طور پر خیبر پختونخوا کی هغه وجل شوی دی نو څو ګوري دا قسمه وجنی هغه د هنر د پره څومره تاوان دی
تاوان خو ډیر زیات خدا سره کې د میوزیکل ایجوکیشن نشته لکه مثال زما سنگران چې کوم وجل شوی دی لکه په خوا اوس دل تدیر سنگران دی لکه تاسو ګوري نغمه ز مثال در کوم د ماجه بن کزل باش مثال در کوم د کمرو جان اپا ز مثال در کوم د اس لیجنډز موږ چې څو تیر شي هغه خپل دا والی جون تر رسیدلې دی په خپل مرګ پات سی وی دی باز جون دی الله دی ولو مور ور کی هغه وخت دی ایجوکیشن هغه سره چا سره تعلق سره ساتي بین خبره تعلق وی
په خبرو کې د هنري ټولنې له مشر راشد خان سره مو د اسلام علم مومند مرکه اوریده
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لمون سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو سره دا وخت خبر پختونخوا سوات هغه سیمه ده چې هر کال پکې غنې خزي په کورونی تشدد د غیرت پونو یا هم نورو پیخو کې وجل کیږي دروان کال جنوري څخه تر اوسه پورې په سوات کې تر شلو زیاتې خزي وجل شوې دي د بشري حقوقو فعالان وایي د دې وجنو د زیاتېدو لامل د خزو پر وړاندې ټولنیز تعصب او د قوانینو نه عملي کېدل دي چارواکي بیا وایي کوخه کړه چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او د پولیسو د کارکردګۍ ښه کولو لپاره د خزو وجنې کمی شي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
په سوات کې د خزو د وجنو او بیا د غیرت په نوم وجنې بیا بیا زیاتېږي په دا اړه سوات کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي
دا جی انتهایی زیاته د تشویش او د خفګان خبره ده زمونږ جی معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپ شوې دي په زنانو باندې تشدد چې دا څه خاص خبره نه ګڼل کېږي د زنانو هراسانی او شی هغه څه خاص خبره نه ګڼل کېږي بیا په سیمه موږ لکه شپیشه خبرې او مختلف قسمه الزامات دا پی لګو او د پوجل کک زنانا یو کور بهر تر اوځي نو مونږ ول تانی ورکو دغه شانتیجی ک په غوپ د زندګی خپل فیصله شي نو کدی سی زنانا خپل څه فیصله غستل غواړي نو پدې کې بیا مونږ دا خبره چې د ډیره زیاته بد غنو او پاغه کې خبره چې د نو تشدد طرف ته لاړ شو د ایکستریم لیول کې مونږ وګورو نو زنانو د قتلون ته دا خبره لاړ شي
عرفان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت پنو وجد مخنیوي لپاره واضح قانون دی چې پکی پولیس د غیرت پنو د وجنی خصوصي ماده لګوي هغه نه جوړه کیږي او نه پکې ضمانت خو بیا هم داسې پیښو کې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي
تاسو وګورئ هم چې دې داسې قسمه واقعات او شینو په دې کې زیات تر بیا لکه کمپرومایزز کیږي او د دې پراپر صحیح انویسټیګیشن کو شي کنه جی نو دا غي پوجا لکه دا کیس چې دین خو په تکمیل ته هم په صحیح طریقې سره ورسی خو اکثر دای چې جی د صحیح انویسټیګیشن د نه کې دوه پوجا باندې پای کې د ثبوت عدم دستیابی چې دا غي फायदा یا کم لوپول چې په کیس کې جوړ شي دا غي फायदा بیا د مجرم توزیع او هغه په دې قسمه واقعاتو کې بری شي
په دغه پښتنه چې پولیس د غیرت په نوم وجنه کې خصوصي ماده نه لګوي او تفتیش کې کمی وي یا د غیرت په نوم وجنه ته خودکشي نوم ورکولای کیږي په دا اړه د ضلع سوات پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس په هر مقدمه کې د قانون او ضابطو مطابق کار کوي او مقدمه عدالتونو ته وړاندې کوي
خبر مقصد دا دے کہ یار کپرس کا منتا یا سڑے رپورٹ دی کر مثلا تو نن نن کے کیا دا ہوئی دا دیولے دا اگر رپورٹ یو شان تک کی واقعات پر شان تری قسم بری خبر کی نو شہر تر رپورٹ غلط کرے اور واقعات تے نہیں جی قانون منشال پورا کی قانون دا وای چې دا سر کوټ کی دا واخلا به روسه تفتیش وکړه خپل ګذر خپل پور غلط کړل دی لپاره وتره کار وکړه دی
د بشری حقوقو ټولنې او مدني پالان وای چې د غیرت پنو وجنو لپاره جوړ شوی قانون کې بیا هم کمیشتا او په دغه کې بدلون پکار دی او د لپاره دوی د سرکاري ادارو سره پرابطه کړي ځکه چې کال 2014 کې د غیرت پنو د وجنو مخنیوي قانون باوجود تیر کلونو کې د غیرت پنو په سلګونو وجنو کې زیاتره ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپې 15,550 2,110 او 15,315 شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅه خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د سوات په جیل کې د قیدیانو لپاره جوړ شوی د لوبو درې ورځنۍ میله نن پای ته رسیدلې ده په میله کې بندیانو برخه واخیسته او وروسته ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شول د جیل انتظامی وایي د لوبو میله د قیدیانو د ذهني صحت د ښه ساتلو په غرض جوړه کړې وه د بشري حقونو ځینې فعالان هم د جیل د انتظامی دا ګام ستایي او سپارښتنه کوي چې د صوبې په نورو جیلونو کې هم باید ورته پروګرامونه جوړ شي تفصیل نیاز علی خان راکوي
د سوات سیدو شریف جیل چې پکې 1500 نه زیات قیدیان دي د هغوی لپاره د جیل انتظامی او ځای خیر خیګړې ټولنې لخوا د ورځنۍ لوبې میله سرته ورسېده لوبو کې والیبال بیډمنټن رساکشی او غړي لوبې مقابلې ترسره شوې اخر ورځ فائنل لوبې وشوه پدغه محل د موسیقۍ تابع هم شو چې ورسره قیدیانو اتن هم واچو لوبو کې برخه غستونکو امجد رحمان چې د کرک اوسیدونکو دی او لاس کې د ګټه کپ نیولې وای
ما خپل لړو گیمو کړو چمپین جوړ شم لړو بخیا ځوام ته دا میسج ور کوم چې تاسو غلط کرو نه ما کوي مونږ نه غلط کرو نه شي دوس خپل کرو نه بس استو ما نه یو او مخکې کوشش کوو چې مونږ نه غلط کرو نه نو شي دا ټول ملګری وګوره دا ټول څه ګناهونه کې راغلي دي مونږ به ټول کوشش کوو چې کم ګناهونه را نه شي دغه معافي غواړو او کوم نه څه غلطي شي مهارف نه مونږ معافي غواړو
د لوبو مقابله کتونکو لوبغاړو ته خد داد ورکو او د لوبو نه خوندونه واغستل دا کی یو کتونکو د افغانستان کابل عبدالعزیز چې د تیر اول سمیاشتو په بند کې دی وای د لوبو خوند واغستو خو بند بیا هم بند وی
لوبین خوندوي او شولینن فاینل لوبوا ان شاء الله تاسو مرغلی افتتا د لوبي لري کی تر سره شولې
بهر خلکو ته میسج ورکړي
بهر خلکو ته د میسج ورکوم چې تاسو کی نور دین پنو اخلې او د برت وګنی نور جیل ته مرزای دا عبرت تاسو وګڼئ باید هر وخت جیل ته راتګم انسان بدنامول راځي باید جیل ته نور نه شي دی باید خپل فکر وکړي دی باید نورو خلکو ته وینا وکړي چې بس دا جرمونه مکوي نورو ته باید خوونه وکړي او باید په دې کې شو کې نور نه شي
د لوبو په تابع کولو کې مرسته ورکوونکي زید بشري حقوقو غړي وکیل فیاض حکیم وای چې په بند کې د قیدیانو هم بشري حقوقونه وي او داسې هرې زره د قیدیانو هغه حق دی
اږي کوم سوچو کو نیو محدود دا کم خلک چې جرم وکي او راشي په جیل کې بند شینو دوی ډیر محدود شي یو غو زهنی کیفیت هم د دوی دي شي چې ډیر لیمټډ شي بل د جیل د انوایرمنټ د ندی شي چې اږي کوم عام سړی غیر د نه شو یاره 2 غنټه هغه تیری کینو داغه پسند ډیر یو غټ امپریشن ورځي د دې اکټیویټیز خامخا په هر جیل کې پکار دي سو جیل کې نن د درې سلو ورځې کم فیسټیوال جوشو د زهنی شنو ماده پر دای وړ بیسټ ایونټو لکه چې عام کوټون دی چې کلا ستاسو ګراوند زبادینو اسپیټالونو ویرانی
د سواد جیل انچارج محمد ایوب باچا په دغه محل مشال ریډیو ته ویل چې جیل کې بندیانو اصلاح لپاره وخت په وخت داسې هلې ځلې کیږي او دوی مقصد د قیدیانو داسې تربیت کول دي چې راتلونکي وخت کې یو ښه شهري جوړ شي
مونږ له دې داسې مونږ د دې ته داسې پوزېټیو اکټیویټیز کې دی ورچو چې دی هغه سایکولوژیکل برډن ا سایکولوژیکل د دې کوم مسلې کې دی استرسټینګ نه ختم شي دی د یو خو سوچو کې د یو خو وکیل په اړه کې سوچو کې د قانون په اړه کې سوچو کې او یو خو کول مایند سره فیصله وکي او د جرمونو د دنیا نه راوځي او مطلب دا چې یو خو طرف ته لاړ شي او مونږ دی ریهابلیټیشن یو کو کریکشن یو کو او ریفارم
په جیل په بند کې قیدیانو د جیل په ودانۍ کې د سساته پوری خوشاله ولمانځلې د روزنې لوبو میله په اخره کې قیدیانو ته تعریبي سنتونه نقد انعامات او ټراپیانې ورکړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د پیښور کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. د نن ورځې لنډ خبرونه درته اورو. خیبر پختونخوا د ټانک امن جرګې حکومت خبرداري ورکړې چې د وسلوالو د فعالیتونو مخې ونني ولنه دوی په راولپنډای کې د پاکستانی پوز د مرکز جی ایچ کیو مخې ته احتجاجي پرلت وو. وحیدا جرګه وایي له تیرې سمو دی راسي د ټانک او شاوخوا ضلعو امن یوارې بیا خراب شوی دی او خلک کډو کولو ته اړ شوي دي. خو د ټانک ضلعې د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشالو ته ویلي چې پوز او پولیس په ګډه د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په کاروایانو بوخت دي. د خیبر پختونخوا د نوخار پولیس وایي په ډزو د وژل شوی پښتني اداکار خوشبو مړی موندلی دی. د اکبرپوري تاڼې پولیسو پرون رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې زیاته کړې چې اداکار ورور له دوی سره د هغې د وژنې رپورټ درج کړی دی او دا چې دوی خپلې پلټنې پیل کړې دي. د سند حکومت په هغه صوبه کې د مدرسو د مالي سرچینو لګښتونو په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. صوبایي حکومت د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته په لیږلي خط کې دا هم ویلي چې په مدرسو کې د بې اسناده بهرني زده کوونکي معلوم او له هېواده وباسي. په پاکستان کې د مدرسو د اتحادیې وفاق المدارس ویان مشالو ته ویلي چې له حکومت سره همکارۍ ته تیار دي خو د استادانو او شاګردانو زورول نه مني او د ګڼو مدرسو بند بانک اکاونټونه هم باید خلاص شي. نړیوال بانک په اعلامیه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا د داسو ډیم پروژې لپاره پاکستان ته اضافي $1 ارب ورکولو منظوري ورکړې ده. د بانک ویلي چې له دې کار سره پاکستان کې د بجلی تولید زیات او د بیل ارزار سره به ولسته ګټه ورسي. اټکل کیږي چې د داسو ډیم له جوړولو سره به پاکستان چې دا مهال توانایي له بحران سره مخامخ دی د څه باندې 4000 میگاواټه بجلی پیدا کولو جوګه شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اتم میاشتنی جنگ د درولو په مخه خپل اولنی قرارداد په اکثرتي رایو سره منظور کړ. بل خبر د کرکټ هم چې په شل اوریزه نړیوال کرکټ جام کې نن پاکستان خپل دریمه لوبه له کناډا سره کوي. د امریکا په نیویارک کې دونکو د لوبه د پیښور په وخت د شپې 9:30 بجې پیلېږي. مشال ریډیو لن خبرونه او سیو بل موجود پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کامی اقتصادي شورا غونډه شوه ده. د جون پر لسمه یعنی پرون د غونډه د وفاقي حکومت له خوا اسمبلی ته د بجټ تر وړاندې کولو مخکې شوه او د ټیکسونو پاکل پکې خبري شوه دي. سړون کې وای وزیر اعظم کوخ کړی دی چې په بجټ کې د ټیکسونو د ممکنه زیاتې دوه پاړه د ټولو صوبو والا وزیران په اعتماد کې واخلي. راشد خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان د کمی اقتصادي کونسل غونډه په لسم جون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه چې د روان کال د پاره د ترقیاتي منصوبو منظوري ورکړه. په غونډه کې د ټولو صوبو وزرای اعلی او د وفاقي کابینې مهم غړو ګډون وکړو. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ملک صادرات په روان کال کې 50 ارب ډالرو پورې رسول کیږي او واردات په 8 ډالرو ته راښکته کیږي. د اقتصادي کونسل غونډه او د منصوبو منظوري د بجټ وړاندې کولو لپاره یو آئینی ضرورت دی او له دې نه بغیر وړاندې کېدونکي بجټ غیر آئینی ګڼل کیږي. په راتلونکو څو ورځو کې به وفاقي حکومت بجټ وړاندې کوي او تر هغه وروسته به صوبې هم خپل خپل بجټ په صوبایي سملو کې پیش کوي. خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خپل بجټ تر وفاقي حکومت وړاندې منظور کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د وفاقي حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف حکومت دی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه قرض اخلي او د قرض په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتول هم شامل دي. ځکه به حکومت پر تلونکو بجټ کې خلکو ته خاص اسانتیا ور نه کړای شي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ اف ریوینیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد په دې حق د مشال رډیو پوښتنه داسې جواب کړو.
زما په خیال چې بجټ خو به سختي ټیکسونه به لګي د پکاري چې نیګوشیټ کې ودا ټول سخت په یو کال کې را نه شي په داسې دوه کې ډیوایډ شي نو خبی خو دا خبره و چې وزیر اعلی صاحب پکې شرکت کو د کی پی هغه خو بجټ مخکې پیش کړی دی او د دوی هغه اتفاق خو نو خو دا پکې خبره ده چې په اکنامیک پالیسی باندې کم از کم د ټولو اتفاق راغی. نو زما په خیال چې IMF خبرې به دې مې زما خپل دا خالص
په اسلام آباد کې بل اقتصاد پوه او د ډان روزپانې خبریال خلیکیانی وایي چې بجټ همیشه د اندازو په بنیاد وړاندې کیږي او په اقتصادي کونسل کې معاشي اهداف هم په اندازه ټاکل کیږي چې د حالاتو د بدلیدو سره پکې حکومت وروستو بدلون هم کولی شي.
تو جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے وہ اب ہو گیا کو تقریبا
د وفاقی حکومت د ترقیاتی منصوبو خرصہ اوس 400 بلین روپو ته ورسېده او صوبو اول چې د 2 ٹریلین نه لږ زیات خرص منصوبې به وړاندې کوي. د ټول ملک ته پرمختیایي کارونو خرصہ به 3.5 ٹریلین روپو ته رسیږي. د حکومت خیال چې د دې په بنیاد به اقتصاد 3.5% وده وکړي. خوشت بینک اقتصادي پالیسی هم اعلان کړې ده او د سود شرایط د 2% نه 4.5% ته راښکته کړې ده، ځکه چې د دوی په خیال د بجټ نه پس به انفلیشن زیات شي.
اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
د اقتصادي کونسل د غونډې نه پس د اقتصادي سروې رپورٹ وړاندې کیږي او بیا حکومت بجټ وړاندې کوي. په عامه توګه وفاقي بجټ د جون په لومړۍ هفته کې وړاندې کیږي. خو دا ځل وزن ډېر دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د پاکستان مرکزی بینک د جون پر لسمه په قرضو د سود یا منافع شرح 1.5% کم کړې ده. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې سرمایه کار او سوداګر دا ګام غندي او وایي دوی ته هیڅ ګټه نه کوي. بلخوا د پیښور د سوداګرۍ د خونی یا سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر فواد اسحاق نن مشال ریډیو ته وویل چې صنعتکار او سوداګر په شرح سود کې تر دې زیات کمی ته پتم ول خو داسې ونه شوه. تفصیل نیاز علی راکوي.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک ویلی د جون په 10مه نیټه د زری پالیسی کمیټه غونډه شو چې په کې د ملک د مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخیستل شو او یادی کمیټه ویلی چې په ملک کې د ګرانۍ شرح پر ریکارډ کچا د 8% نه 12% ته راکم شوې، ځکه د شرعي سود راکمولو فیصله وکړه. خو په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پانګوال او سوداګر شرعي سود 1.5% راکمول ردوي او وایي د دې پریکړې پانګوالو یا سوداګرو ته فائدہ نشته. په پیښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر یا صدر فواد اسحاق د جون په 11مه مشال لیډیو ته وویل صنعتکار او سوداګر د شرعي سود د دینه زیاتې کچې راکمېدو ته په تمه وو او باید چې دا شرعه سمدستي 15% ته راکمېدل پکارو.
معمولی سٹیپ دے زرم نظریہ دا دے چې کله پر سنگل ڈیجیٹ باندې مارک اپ نہیں رکھ لے دا انڈسٹری اور روزگار ترقی نشی کو لے دا ڈیر ہائی دے دا شرع سود دے باندې دے خلق و خل کاروبار نہ بند کر کارخانے بند کرے او دا پیسے روا خشتے خپل سرمایہ واپس او بینکونو کې کې خپل هغه باندې دا انټرسٹ کړی لګیا دی ولې چې یو بزنس هم دا څنګه دے چې دمرا ہائی ریٹ ورکی مارک اپ او بیا امپورٹ ڈیوٹی ورکی او بیا 18% سیل ٹیکس ورکی او
دا به داسیال کې چې په پاکستان کې لدی وړاندې د سود شرح د 1.84% و. د پاکستان سٹیټ بینک د ریکارډ تر مخه په کال 2000 د جون په میاشت کې د سود شرح یوازې 1% و. خو هغه وروسته بیا په ستمبر کال 2021 کې د سود شرح 1.25% ته زیاته کړل شو. خو بیا د خراب اقتصادي حالاتو لکبل شرع سود زیاته کړل شو او تیر کال 2.5% ته رسیدلی و. د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د ریکارډ لمخه سلور کال پس په شرع سود کې یوازې 1.5% کمی وکړې شو. په کراچۍ کې پانګوال عارف حبیب د جون په 11مه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په شرع سود کې لږ کمی شوې ده خو دوی تمه لري چې په راتلونکي کې به دا شرح نور هم راکم کړل شي.
دیکھیں کہ مئی کے جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 12 سے بھی نیچے کے آئے
دیوائی دمائی پمیاش کی دگرانائی پکچا کی خکارہ کمی راگ لے دی اور آتون کی کال کی بہم دگرانائی کچا 12.5% پوری وی نو باید چھ مرکزی بینک شرعی سود 15% اتا راکم کڑے وی او منگ تملرو چھ شرعی سود 15% یا ددین ہم راکہ تکل چھی
وہ 15% یا اس کے نیچے جو ہے وہ ایک سال میں آ جائیں گے.
عارف حبیب زیادہ تکڑی دا نوی مالکال بجٹ پسر دے او دا وقت پا پاکستان کی پانگوال او سوداگر دا نور ڈوری حوادونو پا پرتلا زیات ٹیکسونه ورکوي. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان پیوی د سود شرحه راکمولو تر ټولو لوی ګټه حکومت ته ده. نوموړي په وینا چې د بجټ خسارې پوره کولو لپاره حکومت د بینکونو نه پرله پسې قرض پیسې اخلي.
دا دومره اوچت شرې سود دی چې د دې په وجه باندې کاروباري خلکو ته د بینکونو نه قرضونه اخیستل دا ډېر ګران شوی دی او عام خلک کاروباري خلک د بینکونو نه پیسو اخیستو طاقت نه لري. دا ټولې قرضې چې دی دا حکومت ته روانې دي. حکومت خپل بجټ خسارې پوره کولو دپاره بینکونه چې دی نو د هغې نه قرضې اخلي. نو د دې کمې چې دی نو د هغې فوري چې کوم فایده ده نو هغه به حکومت ته ملاویږي. کاروباري طبقه چې دی نو دې خو هغې دې ته یو ښه نظر سره ګوري چې یو آغاز وشو او را روان وخت کې دا کم شي پنځلس فیصد تا څوارلس پنځلس فیصد ته راشي نو بیا چې دی نو هغوی دا توقع دا رہی چې بیا به د هغوی په رینج کې راشي او هغوی به بیا قرضې اخیستل شروع کړي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزي سټیټ بینک د جون په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې د روان مالي کال په لسو میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بینکونو نه ریکارډ 15,224 ارب روپۍ قرض ترلاسه کړی دی چې د دې سره په پاکستان حکومت د شخصي بینکونو قرض 63 ارب روپۍ ته رسیدلی دی. د سٹیٹ بینک رپورٹ دا هم خای چې د تیر نگران او موجوده حکومت دا قرض روپۍ د تیر مالی کال د لسو میاشتو په پرتلا نږدې 55% زیاتې اخستې دي. په کراچۍ کې د مرکزی ایوان صنعت او تجارت مشر عاطف اکرام شیخ بیا ویلي کسو هم په شرعي سود کې لږ کمې شوې دي او دا پریکړه د سوداګرو پانګوالو لپاره مایوس کنده. خو دوی تمه لري چې د سود شرح به نور هم راکم کړل شي. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا چې په پاکستان کې د شرعي سود کمولو لپاره د ګرانۍ کمیدو کوم علت ښودل کیږي. خو د ګرانۍ کمیدو مطلب دا نه دی چې ګنی ارزانی راغلی ده. د دې مطلب دا دی چې ګرانۍ نور نه ده زیاته شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سند حکومت ویلي له ترګرای سره د ځینو مدرسو د تړاو د ثبوتونو تر موندلو وروسته یې فیصله کړې چې په دې اړه پراخ تحقیقات وکړي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن پرون وویل چې په مدرسو کې د بهرنیو زده کوونکو په اړه هم معلومات غونډوي او هغه کسان بل پاکستان او باسي چې هلته د اوسېدو قانوني حق نه لري. د مدرسو د انتظام سنبالونکي او فاق المدارس چارواکو بیا ویلي چې حکومت سره په پلټنو کې همکارۍ ته تیار دي خو ځورونې نه مني. بیا هم د نیازلي رپورټ اورو.
په دې لړ کې د سند کورنو چارو وزارت د پولیسو مشر آی جی او نورو امنیتي ادارو ته د جون په شپږمه یو لیک هم استولې دی. په یاد لیک کې پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په سند کې د دینی مدرسو بشپړ معلومات ته راغونډ کړي. په یاد لیک کې دا هم ویلې شوی چې په دینی مدرسو کې هغه بهرني زده کوونکي دي وشړل شي کوم چې غیر قانوني یا بې اسناد دي. د سن حکومت وایي چې د ځنی مدرسو ځنی استادان او زده کوونکي د وسلوالو ډلو مرګرتیا کوي او په ځنی بریدونو کې د مدرسو کسان ککړ دي. د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جون په لسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د یوې پښتنې په جواب کې وویل تیر کال 2023 د فروری په میاشت کې د کراچۍ پولیسو په مرکزی دفتر وسلوال برید کې د کراچۍ د یو دینی مدرسې استاد هم ککړو او هغه د سی ٹی ڈی پولیسو سره په یو مقابله کې وجلې شوی وو.
تو کراچی کے پی او ٹیک کا وہ جو شخص تھا وہ ایک مدرسے میں ٹیچر تھا.
دی وای د کراچی پولیسو مشر په دفتر برید کون کې د دینی مدرسې یو استاد وو. یوازې هغه نه بلکې ځنې نور د دینی مدرسو زده کون کې هم په دې ډول بریدونو کې ککړ دي. حکومت په مدرسو کې په غیر قانونه یا د بی اسناد بهرانیانو زده کون کو پرځت هم قانونه اخلي. حکومت مدرسو ته راتلونکي پیسو، بینک اکاونټونو او استادانو په اړه نه یوازې بشپړه پلټنی کوي، ورسره د هغوی په ضد پیغامونه هم اخلي.
نه صرف مانیټرینګ هوګي، په خلاف اکشن هوګا.
شرجیل انعام میمن زیاته کړي چې د بی اسناد بهرنیانو د استلو لپاره عملیات روان دي او دوی ته ځینې معلومات داسې هم ترلاسه شوي دي چې ځینې بهرنیان په مدرسو کې په غیر قانوني توګه میشتي. بلخوا د سن حکومت د دې پریکړې په اړه بیا په پاکستان کې د دینی مدرسو د یوې ادارې وفاق المدارس ویان طلا رحمانی د جون په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې ټولې مدرسې یې رجسټر دي او د بهر هیوادونو نه راغلي ټول د دینی مدرسو زده کوونکي په قانوني لاره په ویزه راغلي دي.
وو اگر چانبین کریںګه تو وو اډیټ رپورٹ چیک کر سکتے ہیں کرنا
دی وای ک دوی د دینی مدرسو په اړه پلټنی کوي نو اډیټ رپورٹ هم کتلی شي. مون سره د هرې مدرسې اډیټ کیږي. مدرسې د پاکستان وګړي چلوي، د بهر هیوادونو وګړي یې چلوونکي ندي. د قانون لاندې د مدرسو په اړه د سن حکومت کوم ګامونه اخلي نو موږ دې خبر کړي او په دې ترس کې د مدرسو مشران یا دینی عالمان یا زده کوونکو زورول په هیڅ ډول د منلو وړ ندي او د سن حکومت د دې پریکړې اڑا زمنگ سر ہس رابطہ نہ دکڑی
ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا
تلا رحمانی زیادہ کڑی چ حکومت ور سرا پوڑان دی کڑی وادی تروسن دی عملی کڑی او سم پ گنش میر کی د مدرسو د بینک اکاؤنٹونا لا تڑلی دی د دوی پوینا چ تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت او موجوده حکومت ور سرا وار پ وار د یادو اکاؤنٹونو د خلاصولو وعده کړي خلای عملی کړي نه ده په کراچی کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې سن حکومت د دینی مدرسو په اړه بشپړه معلومات را غونډولو پریکړه د سن اف ایکس کمیټې په تیر غونډه کې شوې و چې اوس پرې حکومت کار پیلوي
په کراچی پولیس هډ کوارټر باندې کم چې کی پی او وایي کم تامر شیوا په دغه حمله کې یو استاد هم داغه کې شامل و هغه استاد کراچی یو مدرسه کې سبق خودو حالانکه دغه استاد پاکستانی دی کوم موږ ته معلومات راوښته شوې دي خورال دا خبره چې کله رامخت شو نو بیا دا فیصله وکړه شا چې سونه په صبح کې مدارس تي نه دا وی پورا پراپر جیو ټیکینګ به کیږي او پاره کې سونه الکان او چې کوم سبق وایي او په استادان چې کوم سبق خي دی ټول یو معلومات په ترلاسه کیږي
تیر کال 2023 د فروری په 18 د کراچۍ پولیسو په مرکزی دفتر درې وسلوالو بریټ کړي وو چې پکې 15 پولیسان او 2 رینجر عسکر وجلی شوي وو او 3 نور ټپیان شوي وو تحریک طالبان پاکستان د دغه بریټ ذمہواری منلی وو په پاکستان کې په تیر وختونو کې هم حکومتونو لخوا د سخت تریزی او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون او اصلاحات کول وړاندیزونه شوي خو تر اوسه بشپړ توګه عملی شوي نه دي د کراچی پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان وای تیر حکومتونو هم وار په وار د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون رجستریشن کول او مالی حساب راغونډولو پریکړې کړې دي خو د مذهبي ډلو د فشار لکبل دغه پریکړې عملی شوي نه دي نیاز علي مشال ریډیو کراچی
دا مشال راډیو
د صحت نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او د 2023 کال په خپل رپورٹ کې ویلي چې د تور زیړی یا هپټایټس سی تر ټولو زیاتې پیښې په پاکستان کې رپورٹ شوې دي د ادارې د رپورٹ تر مخه پاکستان کې د تور زیړی د ناروغانو شمیر 8.8 میلیون ته رسیدلې ده ډاکټران وایي چې د تور زیړی تشخیص او درملنه پر وخت نه شي نو د مرګ لامل کېدای شي شبیر احمد جان رپورٹ راکوي
دا صحت نړیوال ادارے دا یاد رپورٹ پاڑا طبی ماہرین وائی چھ پاکستان کے دس جڑی تشخیص یا معلوم دل یا خونا سا پکی گی او یا حق وقت چھکلا ناروغی ڈیرا جور شی او زیان وکڑی او نہ خیب مریض کی رسرگندی ہی زکا دا اولس لخوا ہم او زن طبی سہولتوں کی ہم دا احتیاط نکی گی او دا جراثیم ڈک اوزار کارول اوزان پاؤ ڈاکٹر تا نہ خودل دا ہیپیٹائٹس بی او سی یا تور جڑی غٹ سبب گرزی او ہم دا وجدا چدل تکی سنا ڈیر جاتی تچ دے نور کم کم اسباب دی چدا خوریگی نو بونیر ڈگر اسپتال کی میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر امیر تاج خان وائی د نیا نو دکان صفا بیڈو نہ کارول دیو سرنج بیا بیا استعمال اول وینا یو بلا د ٹیسٹ بغیر ورکول او د ناجوڑ امور نہ خپل بچی ته هم لگی او اتائی ڈاکٹرانو په شمول دا سے نور ډیر اسباب دی
او بالکل ہیپاٹائٹس کیسز چې کوم دین او اغا پاکستان کې ډیر زیات دي دا غیر بنیادی وجہ چې کومه ده نو اغا یو غو زمنګا تاسو ګوره ان لیسنس خلق ډیر زیات پر
انٹی وائرل تھراپی درمیاشتی چی اگر چورش نمونہ جاتے وی کچرے پواخت ارنز معلوم نشی او صحیح ڈاکٹر لا رنجور ور نشی نو دا جراثیم د انسان جگر اغیز منوی او پمزہ مزے ختموی چکم د مرک سبب ہم گرزی دا چی پ حکومتی کچا د دیرس مخنوی او درملن لپاره کم گامونه پورته کیگی نو خیبر پختونخوا دا صحت محکمه ڈائریکٹر ڈاکٹر شوکت علی مشال لیڑو توائی
خطرناک دوا لگی بیچ کم دن ویکسینیشن
ناروغان لري چې پکې چین، انډونیشیا، روس، امریکا، هندوستان او پاکستان شامل دي. دا یاد رپورٹ لمخه پاکستان کې 40% د جړی نوې کیسونه د جراسیمو یا خراب استعمال شوی سرنجونو او انجکشنو لوج کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په باجوړ کې د صوبایي سمبې د 22مې انتخابي حلقه باندې ټاکنو لپاره تیاری روان دي. دا مهال 40 کاندیدانو پر دې څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي، خو ښایي په حتمی فرص کې کمی زیاتوالی وشي. د دې حلقې خلک له کاندیدانو غوښتنه کوي چې د ګټلو په صورت کې د سیمې امنیت ته زیات پام وکړي. د شاهنواز ترکزی رپورټ.
د باجوړ نه د صوبایي سمبلې په 22مه انتخابي حلقه ټاکنې د جولای په 21مه مقرره دي. دا حلقه باندې تر ټولو اول د فروری په 8مه ټاکنې مقرره شوې، خو د جنوري په 1 هم د دغه حلقې آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته انتخابات وځنډېدل. له هغې وروسته د اپریل په 21مه انتخابات وشو چې هغې کې هم د دغه حلقې او د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ دپاره آزاد کاندید او د وژل شوي ریحان زیب کشر ورور مبارک زیب بریالی شو، خو د قومي اسمبلۍ د څوکۍ ساتلو وروسته مبارک زیب د صوبایي اسمبلۍ دغه حلقه پرېښوده. دا چې د دغه حلقې نه که د هر ګون او یا بیا آزاد کاندید بریالی شو، د سیمې د ولس غوښتنې به تې سوي. همدغه پوښتنه مو تر ټولو اول د دغه حلقې نه د یو سماجی کارکونکو عبدالواجد نه کړی.
دلته د روزمره په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ کیږي. دلته خلکو سر ته خطر دی، خلکو ژوند ته خطر ده. نو اولنې کوشش به زمونږ د خپل نماینده نه دی چې هغه دې کوشش وکړي چې په هر فورم دی د امن لپاره आवाज اوچت کی او هغه دې کینی ډایلاګ ته وکړي او د امن راوستل دې دلته یقیني کی. د اسمبلی په فلوري یا نور د جرګې د لاري په دادی اولنې کار دا وکړي چې هغه دې امن دلته یقیني کی. دویم به زمونږ مطالبه ای چې هغه زمونږ چې کومه د افغانستان سره تړلې لارې دي دا د موږ ته پرانیزي.
د انتخاباتو لپاره په دغه حلقه کې 1,00,000 او د 15,000 نه زیات نارینه او زنانه د رای ورکولو لپاره رجستر شوي. ولې دغه انتخابي حلقه د بلدیتي نظام 1.5 خاریه او کلیوال کونسلونه هم لري. دغلته د سیمې ځوانان د تعلیم نه وروسته زیاتره بهره ودونو ته ځي او غواړي چې د باجوړ بهر د راتلونکي ښه ژوند لپاره روزګار او یا نوکریانې وکړي. هم دغه سیمو اوسیدونکي یو بل تعلیم یافته او په تعلیمي محکمه کې نوکر تن برهان الدین مشاد رډیو ته وویل د باجوړ آبادی ډېره زیاته ده، خو د لوړو زده کړو دپاره پکې سهولتونه نشته.
په باجوړ کې د بجلی ډېره غټه ستونزه ده، بالکل بجلی نشته. مخکې به داسې وه چې مطلب په 24 کې به 6 8 ګنټې بعضې ځای کې 10 بجلی وه. په بعضو علاقو کې په 24 کې 2 لراځي او په بعضو علاقو کې 68 نه بالکل دغه 2008 نه د اوسه پورې نشته.
د دغه انتخابي حلقې خلک دا هم وایي د امن او تعلیم نفس باید دغه سیمه کې د سیلګرۍ لپاره منصوبې جوړ شي، ځکه باجوړ شنه او ښکلي غرونه او درې لري، خو د سیلګرۍ د نشوالي د وجې ترې هېڅ ګټه نه ده پورته کړې. فضل الله خان هم د دغه حلقې نه رجسټر رایه ورکوونکی دی او هغه وایي
په باجوړ کې خصوصا په امن باندې غږ پورته کی مونږه ذهني د ټینشن ښکار شوی او د بدامي خلک د خوف او ویره سره مخامخ دي. په دغه معنی مونږه ځوانان خصوصا دغه مطالبه کوو چې اولنې غږ د امن لپاره پورته کی.
هم د باجوړ دغه حلقې اوسیدونکو او ځای خبريال فضل الرحمن مشال رډیو ته وویل د پټول باجوړ کې رپورټر پسې ګرځي. 22مه حلقه بیا د باجوړ مینس او د زیاتې ترقی والا حلقه ده، باید دغلته د ټول باجوړ لپاره ضروری او بنیادی سہولتونه ورکړي شي
او د دې علاقې لپاره یونیورسيټي نه راوړي. بیا په خاصه توګه باندې د جنکو تعلیم غټي شوز دي درته کې د ټول باجوړ کې په خار کې د یو ډیګري کالج دی د جنکو. نو د جنکو لپاره هم ډېر مهمه نه چې د هغې لپاره هم اواز پورته کی او کم از کم 2 کالجونه چې کم دی ډیګري کالجز د جنکو لپاره راوړي.
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه د اعلان شوي انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن باجوړ څنګه د معلوماتو سره سم تر دې وخته د کاندیدانو شمیره 40 ده چې په کې د سیاسي او آزادو حلقو کاندیدان شامل دي، خو دغه لیست حتمی نه دی، ځکه امکانات شته چې د ځینو تنانو کاغذونه مسترد شي او یا ځینې بیا لکه د تیر وختونو په شان خپل کاغذونه واپس واخلي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې تر ګڼو جرګو مرکو وروسته د 2 کورنیو هغه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې چې له 15 کلون رای سے روانہ وا منزګړو قومي مشرانو په دیړه شوی جرګه کې ویلي چې پښتانه باید له دښمنۍ لاس واخلي او د ځمکو پر سر د یو بل وژلو پر ځای د خپل کلو د آبادۍ لپاره لاسونه سره یو کړي. د نجیب الله الخیل رپورټ او ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د پکتیا ولایت د زازیاریو بولسوالۍ خیرمنې سیمه کې د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي خلکو په حالو زرو د ځمکې پر سر د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ چې یو کس پکې وژل شوی و په دوستۍ بدله شوه. قومی مخور ویل کچی رضایی خلق او مخور د دا ډول نورو شخړو او دښمنیو د حلولو لپاره هم صادقانه کوخوکی نخکیر خواب جوړی ته تیاریږي. یو تن سوله کوونکی ولی جان د جرګې ګډونوالو ته ویل
مود خیرمنی کلی بلکې ټولو زازای ته او کورنۍ ته چې دوی ترمنځ مشکل وو تکلیف او عزیزان وو تر زمن وو حل شو. خدای دې دوی مغسې تر زمن ورونه عزیزان لري. ایمو دی اریو بولسوالی کی اکثر دخمنه پو زمکو پو ڈاگونو پو آبو دی نه ڈاگونو سوک چی توڑی نه زمکی سوک چی توڑی. دی اللہ رضا دی پارا دی ملا سب نوانی سه ترزوان پوری دی زغم او سلین کار واخلوی.
سولکون کی وایی کم کلی او سیمکی چه دخمنی ختم شی نو نه یوازخ کلو ارخون جوان دارامیگی بلکه دی کلی جماعت او سیمی خلق همور سره حسا کیگی. د خکیر خواو یو تن خپل او عزیز عجب خان مشال رډیو ته ویل
پټه په خپل هول پوت شلو میله په خپل هول پوت شلو د کوان په خپل هول پوت شلو د دیمو پکتیو دود نه نوتی چې جوړو شي بیا بار سړی خپل رابطه مات کوي بس خپل پټه با کوي غار با کوي ماستر استمنه بس خاتم شي.
په لوی پکتیا کې د دښمنۍ د پای تر رسولو لپاره د جرګي مرکې نه نواتی او ناغې دود په خپل قوت پاتې دی او خلک ورته درناوی کوي. د دې دښمنۍ په ختمولو کې د جرګې او سولې د خبرو په خوا کې هغه قومي رسوم او رواجونه هم تر سره شول. یو بل تن سره کوون کې صاحب ګل د جرګې ګډونوالو ته وویل
په کلی قوم کې ډېر ستونزې دي اندس ستونزو تر پاتوې دی پوی ټکه ورته کې دوی یو نه دی دوه نه دی ډېرې دي خو خدای دا ټول ته دا توفیق ورکړي چې اندس کلی ولس کې داسې بدبختۍ مخه ونیسي او داسې ستونزو ته دی پوی ټکه کې دي.
یاد دی وی د لوی پکتیا د اوسیدونکو ترمنځ له پخوانه د ځمکو اوبو غرونو سرزایونو او دختو پر سر ځینې وختونه دعوی لانجې شخړې او دښمنۍ رامنځته شوي چې له کبله د خلکو ژوند ورسره تنګ او ستونزمن شوی دی.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا کھلے کا آباد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا رنگ کا رنائی کا سوخ کلا کلائی کا کرلی کرا ٹول ازغی برباد کا ٹول ازغی برباد گل کرا سپرلی کرا ٹول ازغی برباد کا ٹول ازغی برباد ملت کوا نن کوا ہمت کوا فکر د ملت